کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شي بریم داسه جړډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 5 مېرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې مېرمنې دي. طالبانو ندی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې باروړونکي موټر او مسافر د دوی تربیا خبرتیا پورې د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په 9 پارلمان ړنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان د صدر اعظم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخ ته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدي. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. دا نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په 6مه ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سر مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخه وړي.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو تبلیغ پورې چې طالبان یې ومني.
نن د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیسته چې له بیکاري شکایت کوي او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دي د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جو زیات اکرام الله اکرام پراپور کې
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې وا چنن شنب پر افغانستان د طالبانو د واک د دوه کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خودی ادا کوي چې د طالبانو لوري ورسره تاوتریخوالې شوه. په کابل کې وی مترزې میرمنې چنې غوښتل د امنیتی ستونزو لامل نوم پر اپور کې خبر شې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د اعتراض مخاوني ولا
زاین برنامه کې بود اعتراض
نن ټاکل شوی و چې موږ په اعتراض وکړو. د شهر نو او قلیفۃ الله په سیمه کې حالت ډیر خراب و. دا چې موږ د خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهر نو قلیفۃ الله ته راغلو، لا غزه یې یو کلیوال سیمه ته چې له کابل لري ولاړو او خپل اعتراض مو تر سره کړو، خو په ډیر خراب او وحشتناک حالت کې
سر فجی حالت خراب.
یو بل مترزه میرمنه چې دا نغواړي پر اپور کې نو مخبور شي دا وکړه چې اعتراض د طالبانو لوري تیتو پرک شو او یو شمیر مترزه میرمنې د طالبانو لوري وهل شوې.
قرار بود به شارناو بریم، در نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شوی و چه شارناو تا لار شو، خو شارناو تا چیر مساحه لطالبانو دکوا، تانکونه او رنجرونه راوستیو. لده زای لارو گختل مو خپل اعتراض بکلو، خو لامو خپل شوارونه نو راوستی چه طالبان راغل او زمون پا وحالو تکاولو پایل وکر، نمو ویدیو وخستل شوی او نه اکس.
له پلازمینه ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په خبرګون کې لاریون کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې معترضې مېرمنې پریسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ د نن ورځې لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په دې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو مېرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یوه سرپټې فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالې افغانې مېرمنې زهرې نوابي ازادي راډیو ته وویل
طالبان په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي هیڅ لاسته راوړنه نه لري، برعکس افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول میرمنې یې له هر څه محروم کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
و مو غختل د مترزو میرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د زبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونې ده چې مخکې هم په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان مترزو میرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو میرمنو یې دعوی کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زندانی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې وړاندې د میرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم ستونزه په څه کې ده؟ څرنګه دا دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارض سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
نړیوال هم بعضې شرایط وړاندې کوي معقول نه تر یو ډېر یو تبریده پورې چې طالبان ومني، او طالبان هم هغه شرایط باندې نړۍ کې مشروعیت لري، یعنې کېدای شي د خپل مذهب مطابق، د خپل فکر، د خپل نظر مطابق باندې عیار لکه اته 50 اسلامي هیوادونه چې هغه کوی سي ومني او تناوی ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو، قوانینو، موارد چې جوړېږي، یا کنوانسیونه چې دي، یا معاهدې دي، یا قطعنامې دي، هغه د هېڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هېڅ هیواد د عناناتو خلاف نه ډېر سنجول کېږي. بیا دلته طالبان خنډ جوړي، هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه د نجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره کوي، یا ښځې په کور کېنول او دنده مو ورکول. دا پېچ اسلام پېچ وخت کې ساتي حضور علیه السلام په وخت کې ښځې آرام نورمال په ټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کوي. یا مثلا حکومت تر اوسه پورې موقت حکومت
نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخاسته دلته ګوري، د دوی ثبات خبره کوي، د سر تاثیر یا امنیت خبر نه کې په مرموز ډول مند ته کسان وزل کېږي. هر ورځ بله ناغه خلک وزل کېږي، د پخواني افسر په نوم په بل بنو. که دا چیرې طالبان وزنی خو ناروا کار ده، او که چیرې بل څوک وزنی طالبان په نامه، خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دې استخباراتو قوي کې او پولیس قوي کې چې دا د خلکو مخنیوی او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سی قانون منگو دوز باری او خپل شخصی دخمنیان دی پا منز که دی خب بیا هم در راز بده شخصی بیا هم قاتل قاتل دا مجرم مجرم دا باید عدالت تولان دیسی نو ده دی مسئله که خب بگه گورو چه مثلا طالبان مشکله استه یعنی دن در افغانستان که هم استه
که طالبان در نریوالو سر دشتن دی خنو پا تراو یه بیسم حلاری تا اون رسیگی ستاس پا باور ده ده وضعیت پایلی با چنگه بی بیا
گوری شکنجه زجر فشار یه هر حاکم نظام غیر عبدالانه و خرابه کرنی نامثبت کرنی مثلا نامشروع کرنی ملت ده زجر سره ده ملت شکنجه سره ملت فشاری داود اقتصادی مشکلاتونه ملت افغانستان کریگی سو اتغذی دی اول رهبر دی بنا دی بخوانی ندی و سنه ریت هاولا سو اتغذی ندی ملت هاولا سو اتغذی دی خوار سوا کسی ارتوائی یتیمان ملت یتیم سوای دا مایوب و معلول و ستس و فشار طول ملت وی زجر و شکنجه ملت وی دار و وحم ملت دا نارواز وان چکی ملت دی خونه که دې کورنۍ د وسیلې رهبرانو په بار کې د پخوانیو په بار کې ښه ځوان ښه معیشت لري پخوانیو غلو مفسدینو غاصبینو دومره غلای کړي دي چې اوس میلیونران دي په بار کې فامیلو هر څه په بار کې ارام واسوده غوسه اسلام کوي ملت ته زجر ورکېږي متاسفانه پنځه څلوېښت کاله دا کار روان ده او نظامونه چې راغلي ملت نه فاصله مخځه پابدې چې ملت د مسؤلیت نه دی دا کړی خدمات نه دي ورکړي
د سیاسي چارو کتونکي عزیز الدین مارچ نن د اگست دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودیم
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مو کول زموږ کارونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې ځکه کوله هله مو دا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خوانې کارکونکو او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړې زیتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي
اولین چالش که باون
مواجه شدیم کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکي په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما یو کال وړاندې افغانستان پریښود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه و زموږ ټاکنه قلم او کتاب و
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسني وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته سه اخیستل ستونزمن دي او ارمان کول یې ناشونی دي موږ د بدمرغۍ پاس
نیمانا پوشو یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ لا کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلې ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپامو کو د طالبانو د حکومت لرا تا ګروستا د ستونزې ډیری شوی خویند مولزده کړو منی شوی استادان او اکاډمیک کارکون کی د ګواخونو لعمل له واده ووتل
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروستا سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 900 ترمنځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه سندي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ازادي راډیو ته د خبرونې په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدي سیال په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناه ځایونو ته هم تخلیه شوي دي د سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسېدلی دی د سیمې اوسیدونکي چې رویټرز سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي یوې موږ بیرون راوتلي وو اور زموږ کور سره نږدې دی وو د دغه کسب خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخې سید زکه چې دغه ور یو ډول غک هم درلوده د جمعې پورز د لاهینه خرګوټي او سیدون کې پرې خدل شي و چې خپل کورونو ته لاړ شي و ګور شي د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه د هوایي چارواکو ویل هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د ور لګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د زمکه او تبي سر چنور یا سات پروند ماوی زنګلون لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی د شپه هغه کې سوزیدلی ونه ښکار چې لوګی تر پورته کیږي اور د لهینه پښمال ویډیو زماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړی دی لهینه یو وخت د هوی د سلطنت هوی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورزي دا ولګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شو د رويټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر مخه ما اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي لدې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې لکبل یو شپېته کسان مړ شوی و
را پرونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو پر اورسته موده کې رسنی و کار کون کې اخیزمن شوی دی په تیرو دو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستانه وتلو ته اړ شول او لنیمای د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو با په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د شزینه خبریالانو پښمیر کې د پام وړ کمواله راغلی او لشتر لشه په شلو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی سهار لسو نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعته خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی قربانه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې له لس ورځنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلی شي تاسو غواړی چې یو څه درته وایي. نو استیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستاتن دې به کارن شي. طالبان وایي چې ستاتن دې کاری ستاتن دې به کارن شي. ټکرې دې باید پټ کې اته وختان خو دې څک چې ستاتن دې باید داسې پټ کې چې دغه غونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو، وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريال کار نه کوي او لدې مخکې د بيپولې خبريالانو ټولنې ویلي وو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريال نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوې. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنې په موده کې د ورکړ شوې شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په کارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لک تر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لک تر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهم ورځ د 2023 کال د اګوست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړي نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لویری غواړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیاتو کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې نیسي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ یې زور نه نیسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا څلور شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډیرې برنامه بندې شوې، سیریالونه چې رامه چې پرسنوی تلویزیونونو کې نشرې دي باندې شوې، سټیج شوګانی چې پرسنوی کې نشرې دي هغه باندې شوې، همدارنګ د موسیقي پروګرامونه هغه وټړل شو. دا هغه برنامه نه تر ډیره پوره شې دي نه رسنوی اوایت انټرویوزل او یا دا برنامه په بل اسلا وایي چې د کمپاین یو شرکتونو له خوا سپانسر وي چې هغه دغه اوایت رسنوی ولله سور کړ.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو پتیر نړیوال رسنۍ هم خوندي پاتې نشوي. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام چپو د دې دوه رادیو غانو خبرونه بند کړي، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لانډو او منځنیو چپو په پیوړی کولو سره له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته وګ دې کړي. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټوئیټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو لارې هم خپل اوریدونکو ته خپلواک، متوازن او بے پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه افغانستان غوندې چالتہ همیشه د چارواکو لخوا او اندغس اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی ترسره کیږي ساغه غیر انساني وي او التہ عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو له خورا لویو لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې دوه لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد الهمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ می ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله الهمنه ده چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.